السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2025 کال د مارچ 1 مده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د سلور بجو خبرونه کې مهر کلی کوم په خبرونه کې د سند د یو عدالت لخوا د علي وزیر د نیول کېدو امر د پاکستان او افغانستان ترمنځ تور هم دروازې د تړل کېدو له عمل ولسته د پیدا شو ستونزو په بنو کې په پوزي چاونه د حمله ورسته د سیمې اوسیدونکو د اندېښنو په اړه د ریپورتونو او نورو تفسیرو تر څنګ اختبار پروګرام حجره لرو خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له مجید بابر وو.
مشال د خبرونو سرټکی د پښتون غورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو چارواکي وایي په تورخم کې د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زر زیات وګړي بې ځای شوي دي. چارواکي وایي په شام کې د حکومتي ځواکونو د پخواني ولسمشر بشار الاسد د پاتیشونو ملیشو ترمنځ نښتې شوي دي. او ستمشال د خبرونو تفصیل د پښتون غورنی غورځنګ د یو مخکخ او د قومي سملای د پخوانی غړی علي وزیر وکیلان وایي چې د سند صوبې یو بل عدالت د نوموړي د نیمولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند صوبې د سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو ورسته د وزیر د خوشی کولو امر وکړ. خو د هغه وکیل ملک عنایت کاسی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د سکر زندان چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشیرو فیروز لی د ترهګرۍ ضد عدالت یې د نیولو امر بیا کړی دی. د وزیر بل وکیل شریف افضل مروت پرون له زندانه بهر په یو ویډیوي بیان کې وویل چې اوس ورسره هیڅ لار نه ده پاتې، نو ځکه د هغه د قضیې په اړه په سپریم کورټ کې غوښتنلیک دایروي. د وزیر وکیلان وایي لای پر نوموړي د نوې مقدمې متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ور باندې څه تورونه پوره شوي دي. د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې چارواکي وایي په صوبه کې دوه نور کسان د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس په ناروغۍ اخته شوي دي. د صحت د صوبایي محکمې ویان د تولانند د مارچ پر اوومه مشال لیډیو ته ویلي چې د تازه پیښو سره په صوبه کې سخت کال د دې ناروغۍ نه د اغېزمنو شمېره 15 ته رسېدلې ده. د چارواکو په خبره متاثره کیدونکو تنانو کې یو 23 کلن او بل 40 کلن ځوان دی او د دواړو تعلق د پیښور سره دی. اته اولاد یا توی چې دا 40 کلن ځوان ته هم پیښور کې دا ناروغي لګیدلې، خو دا بل 23 کلن کس لږه موده مخکې د سعودي عرب څخه راغلی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار یو چارواکي ویلي چې هلته یې په 13-15 ورځو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د ترنګلتیا او نښتو له وجې تر زرو زیات وګړي بې ځای شوي دي. هغه چارواکي چې له رسنو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون یې د نوم نه خولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې ګڼې کورنۍ د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. یو شمیر بې کوره شو مشال لیډو ته وویل چې په خیمو کې اوسي او د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي. د یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي تر اوسه یې بې کوره شو ته 300 خیمې ورکړي دي. د طالبانو حکومت هم وایي چې له بې کوره شو سره مرسته کوي. پاکستانی او امنیتی چارواکو د فروری په 21مه تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینای طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خوره کې تاسیسات جوړول. په پاکستان کې میشتو افغان خزو د هغه هیواد له حکومت غوښتي دي چې افغانستان ته دی نستنوي. یو شمیر خود پرون مشال لیډیو ته وویل چې افغانستان ته په ستنېدو یې ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي. دوی وویل چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په پاکستان کې میشتې دي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ په انتظار دي، خو د پناه غوښتنلیکونه یې له ځنډ سره مخامخ دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعیا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرست خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دي.
په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویان قیصر خان پردی پرون مشال لیډیو ته وویل چې د پاکستان له حکومت سره د افغانانو پر برخلیک خبرو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري په پای کې په یو فرمان کې په راولپنډی او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته د مارچ تر پای د هغو ښارونو د پریښودو امر وکړ. حکومت دا راس پلان لري چې د افغان تابعیت یا سیټیزن کارډونو لرونکي هم افغانستان ته واستوي. او وروسته خبر دا چې په شام کې د حکومتي ځواکونو د بشار الاسد د ګوښشوي رژیم د پاتیشونو ترمنځ نښتې شوې دي چې ورسره د مندني ختیځ هغه هیواد نوي مشران په دسمبر کې تر واکمنېدو وروسته له تر ټولو لوی بحران سره مخامخ شوې دي. د شام حکومت پرون ویل چې په ساحلي جبل لا سیمه کې په نښتو کې لږ تر لږه 14 حکومتي سرتیري وژل شوي. یو سیمه ایز چارواکي وویل چې ډیری امنیتي ځواکونه د اسد د پاتیشونو ملیشو د یو ښه پلان کړي کمین له لارې تر بریل لاندې راغلي دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي چې د لادقی اخار سره نږدې په جبل لاکي په بریت کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او 4 ولسی وګړي وژل شوي دي. هغې ډلې ویلي چې پنختو کې اسد ته وفادار 28 وسلوال هم لمنده تللي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د پخواني استازي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند نوشیرو فیروز یو عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سکر یو عدالت یې د ضمانت تر منظورېدو یو ورځ پس د خوشي کولو امر وکړ. د وزیر وکیلان وایي چې د سکر له جیله بهر یې د هغه د خوشي کولو انتظار کوو چې د جیل چارواکو له بلې مقدمې خبر کړل. د نوشیرو فیروز چارواکو لا پدې موضوع سندي ویلي. تفصیل د نیاز علي پر رپورت کې.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر وکیلان شیر افضل مروت او ملک عنایت قاسی اډوکیټ وایي د سن صوبې نوشیرو فیروز یو عدالت په یو مقدمه کې د علي وزیر د نیولو امر کړی دی. ملک عنایت قاسی اډوکیټ د مارچ په 16 مشال لیډیو ته وویل علي وزیر په داسې تازه مقدمه کې نیولې شوی چې نوموړي ته د مارچ په 15 سکر ځایي عدالت په وروستۍ مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او د مارچ په 16 بینک کې د علي وزیر د ضمانت 1,00,000 روپۍ جمع کولو تصدیق وروستو یاد عدالت ته علي وزیر د خوشي کولو امر کړی وو.
نن خو عدالت ریلیز آرڈر مشتراکی بیا مجیل تبلاڑو مروت صاحب مو بانے کول 3 بجے لکھو 4 بجے لکھو 5 بجے لکھو 5 بجے لکھو نو بیا آخری 5 بجے دا ویل چې د خلاف یو بل کیس پر نوشیرو فیروز کی د خلاف یو بل ایف آئی آر دی.
دالی وزیر وکیلان وای د نوشیرو فیروز پولیسو تر وسه سندی ویلی چې دا مقدمه کلا او د کوم مادو لاندې درج کړی دا او نه د دې مقدمه کافی تر وسه دوی سره شریکه کړی دا. دالی وزیر وکیل شیر افضل مروت د مارچ په 16 د سکر له زندان بهر په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د زندان په ور کې د علي وزیر د خوشی کېدو په انتظار وو. خو چارواکو ورته وویل چې د نوشیرو فیروز د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د گرفتارولو امر کړی دی. دی وای علي وزیر د شوګر لوجې د بختور ګناروغي لري او د اتو میاشتو راهسه په زندان کې دی او چې په یو مقدمه کې ضمانت کیږي نو په بل مقدمه کې نیول کیږي او کله پرې 3 MPO لګولې کیږي. پاکستانیانو او د خیبر پښتونخوا خلکو د علي وزیر سره دا ظلم روان دی. د دې زندان مشر سپرډن ته وګورئ. د قانون لمخې علي وزیر لزان سره نشي پاتې کولې. باید چې علي وزیر لزندان بهر روزي نو بیا یې پولیس نیولې شي. خدل تپسند کې هیڅ قانون نشته. منګ سره بل حص لار نه د پاتې چې پالي وزیر ټول مقدمه د پاکستان سپریم کورټ مخته وړاندې کړو. شیر افضل مروت زیاته کړي چې ډیر زر بعد پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر په قضیو پاړه خواست دایر کړي. بلخوا په کراچي کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترين بیا د مارچ په 16 مشال لیډیو ته ویلي چې د اوګدي مدیر حسین د علي وزیر او نور مشرانو سره ظلم روان دي او په حکومت کې موجود سیاسي ګوندونه او عدالتونه پرې خاموش دي.
داسې بوګس داسې دروغجن کې سونه چې پر موږ پښتنو زموږ پر مشرانو زموږ پر ذمہوار خلکو ریاست یا د پارلماني پارټیانی په صوبایي ګورنمنټو کې ناسې دي په وزارتو د دې په دغه ګورنمنټو کې زموږ د مشرانو زموږ د ذمہوارو مظلوم خلکو سره داسې ناروا چلن کیږي نو دا خو ټوله دنیا ویني چې دا غلطه دي. سوال وو سو جمهوریت پارټیانو ته دی عدالتو ته دی چې دی دا ټیم خو په دې شک نسته چې په ملک بالکل غیر اعلانیه مارشال لګیدل دي نو موږ پی ټی ایم خپل جدوجہد جاری ساتو.
دا ډوم به زل نه دی چې علي وزیر په یو مقدمه کې د ضمانت رستو په بل مقدمه کې نیول شوی دی. لدی وړاندې تیر کال د اسلام آباد پولیسو د اگست په 3 نیولې وو او د هغه خلاف 3 مقدمه درج کړې وي چې د ترهګرۍ ترڅنګ د نشئی موادو د قرضولو او له یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او بل پولیس سرتیری د کمیس شلولو قضیه شامل وي. خو په اسلام آباد کې ځایي عدالت لخوا په 2 مقدمو کې د ضمانت رستو د دسمبر په 4 د ترهګرۍ ضد عدالت په دریمه مقدمه کې د علي وزیر ضمانت منظور کړو، خو بیا هم علي وزیر خوشی نکړل شو. او هغه مهال د راولپنډي ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د دسمبر په 15مه د عام نظم د ګډوډي د قانون دریمه ماده 3MPO لمخې علي وزیر زنداني کړو. تر هغه وروسته علي وزیر د پنجاب په ګجرات او بکر ضلعو کې د 3MPO لاندې زنداني وو. بیا تیر کال د نومبر په 14مه د پنجاب پولیسو علي وزیر بلوچستان پولیسو ته وسپارو، او هغوی د بلوچستان په حبس سیمه کې په دوو مقدمو کې د علي وزیر گرفتاری ښکاره کړه. په یادو مقدمو کې د ضمانت وروستو د حب پولیسو علي وزیر په ضد د دسمبر په 10مه یو بله مقدمه درج کړه او نوموړی پکې ونیولو. خو په دغه مقدمه کې سخت کال د جنوري په 13مه په حب کې د ترهګرۍ ضد عدالت بری کړو او د خوشي کېدو امر یې کړو. خو له پرېکړې سمدستي وروستو د بلوچستان حکومت د حب ضلع ډیپټي کمشنر روحانه ګل کاکړي د 3MPO له مخې علي وزیر د یوې میاشتې لپاره په زندان کې د ساتلو امر وکړو. د بلوچستان پولیسو علي وزیر د فروری په 11مه سن پولیسو ته وسپاره او هغوی سکر ته بوتلو. نوموړی اوس مهال د سکر په زندان کې بندي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اسلام آباد په طالبانو تور پورې کړی دی چې په تورخم کې په پاکستاني خاورا تاسیسات جوړول نو ځکه د تګ راتګ لارې تړلو تاړ شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون د 19 خبري غونډې په وخت مشال ریډیو د پښتنې په جواب کې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د خبرو لاره دې مسله هواره کړي. طالبانو له د بهرنیو چارو وزارت ویان څرګندونو ته خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ټینګار کړی چې په خپل خاورې پوستې جوړولې او پاکستان تورنوي چې بې له جواز د فروری له 20مې راهیسې د تورخم ور تړلې ساتلې دي. پوهان وایي طالبان او پاکستان د تورخم لارې پرانستو ته جدي نه دي. دا چې ولی جواب یې د اسرار العالم مومن پر رپورٹ کې اورو.
پاکستان وایي دا خبره سمه نه ده چې ګینی اسلام آباد په یو اړخیزه توګه له افغانستان سره تورخم دروازه بنده کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان د مارچ په 6مه په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د پاکستان پر ځمکه یو اړخیزه او غیر قانوني تعمیراتو پاکستان دې ته اړ کړ چې تورخم دروازه وتړي.
افغان خاوي د پاکستان پر ځمکه غیر قانوني او یو اړخه تعمیراتی فعالیتونه وکړل. د دې اپارونو باوجود پاکستان د لچک مظاهره وکړه او په سولیزه توګه د پوری شخړې د حلولو لپاره په لاندې کچه د غونډو رابللو خواست وکړ. اخر کار هغه غونډې وشوې، خو له بده مرغه د غیر قانوني تعمیراتو ترڅنګ افغان لوري په تورخم ټرمینل او پاکستانی فوج ناتاره ډزې وکړې او تر دې دمه مسله نه ده هواره شوې. د افغانستان فعالیتونه د تورخم دروازې د بندېدو سبب شوې دي.
افغان طالبانو د دې ورستیو څرګندونو په اړه سندې ویلي، خو مخکې یې ویلي دي چې دوی په خپل خاوره کې مورچې جوړول او پاکستان به جواز تورخم دروازه وتړله. د تورخم دروازه د پروري له 20مې راهیسې بند ده او لزګونو شمیر کې د سبزی او میوه او نور سامانونو ډک ګاډي ولاړ دي او ډریوران یوایي خوراکي توکي یې خرابېږي. دغه راز د تورخم پولي دواړو خواو ته خلکو تګ راتګ هم درېدلې دي. خو پښتنه دا ده چې کابل او اسلام آباد د دې مسلې حلولو کې ولې دلچسپي نه اخلي او د لوړپوړو چارواکو ترمنځ پر دې اړه غونډې ولې نه کوي او دغه راز حالات لا نور خرابېږي. او په تیرو څو ورځو کې په تورخم کې د پاکستان او طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوي چې پکې چارواکو د درې پاکستاني سرتیرو د جوبلېدو او د یو طالب سرتیري د وژنې او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو پوه شمیم شاهد د مارچ په 6مه مشالې ډوته وویل چې د دواړو هیوادونو د حکومتونو له رویو داسې ښکاري چې دوی ته د خپل ولسونو مشکلات ارزښت نه لري.
وده دا ده چې د پاکستان کوشش ته چې طالبان د دې خبرې ومني د دې ناسپوسی شي او طالبان دې ته تیار نه دي. غټه وجه خدا ده او بل زمونږ دا اندازه ده چې د پاکستان ځینې حلقي دا کوشش کوي چې د افغانستان سره د تعلقات نور خراب شي او دا پښتانه ر دې منځه او د دې تعلقاتو نه متاثره شي. افغانستان هم داسې حال دی کنه اوس دلته خو طالبان دي او طالبان اقتدار طالبان خو دغې خو نه د خلکو د معیشت سره سکار شته نه د خلکو د امن سره سکار شته.
په جرمني کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو پخوانی مشر ازرخ ش حافظي بیا د مارچ په 6مه مشالې ډوته ویل چې په غرب کې د جنگونو پر مهال اهم د هیوادونو ترمنځ تجارت روان وي. خره د په خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت پر وړاندې پولي تړل خای چې دوی پر کاروبار سیاست کوي، کوم چې د دوه هیوادونو لپاره ډیره خطرناک خبره ده.
زما له نظر خو دوی خلکو ته پاملرنه نه لري، دوی ځان مسول نه ګڼي، یوازې په خپل دا سیاسي کړکیچ باندې ټینګار کوي. حال دا چې په دوهم نړیوال جګړه کې او په دې جګړو کې هلته جنګونه کېدل، ولې خپل سوداګري دوی جاري ساتل. دوی خو داسې دي چې سیاسي مشکلات چې پرې پېښ شي او هغه د سوداګرو څخه غچ اخلي، د مستحرک څخه یا د عادي خلکو څخه.
د مردان د عبدالولي خان پونتون د نړیوال اړیکو استاد پروفیسر عبدالشکور بیا د مارچ په شپږمه مشال ډیو تو ویل که کابل او اسلام آباد یو بل سره اختلافات لري، نو په کار ده چې د خبرو د لارې یې حل کړي او دا راز د تورخم پولي تړلو یا پر یو بل حملو کولو ډډه وکړي.
دا خبر هم وی چې پاکستان دا د پاکستان وای نه مطابق دا وای چې پاکستان څو تور لږه یا روان څنګه څو سره شي د طالبان د حکومت نه باید هغه په مذاکرات حل شي، هغه لپاره چې نه خپل دي په غیر رسمي توګه روان طالبان انګیج کول دي او ویته کې نه خپل دي او نه چې په پابندیانو لګولو بارډر بندولو خلکو ته مثلا یو څه زما بنیادی خبره دا ده.
دا براسي حال کې دا چې اسلام آباد په وار وار له افغانستان غوښتي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمالې دوته پرې نګدي او د طریقه طالبان پاکستان وسلوالو خلاف ګامونه پورته کړي، بلخو افغانستان هم دغه غوښتنه له اسلام آباد کوي وای چې پاکستان دې پر خپل ځمکه د داعش خلاف ګامونه پورته کړي. خو د پاکستان او بنو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان اونیزي خبري غونډې ته په خپل وینا کې ویل چې پاکستان له خوا داعش وسلوالو ته د پټنځینو ورکولو تورونه بیا اساسه دي. البته نوموړي زیاته کړه چې ترګری په ګډونو نورو مسلو باندې په سفارتي کچا خبرې اترې روانې دي، خو د په خبره معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجوده ترنګلتیا به کله ختم شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په تورخم کې د رسد او تعمیراتو ادارې چارواکي وایي هلته لا هم د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د نېشنل لاجستیک سیل یو چارواکي د مارچ په اوومه د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم ترمینل یې خالي کړی او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي یې د امنیت په خاطر بیرته جمرود ته لېږدولې دي. دا مهال زیاتره ګاډي د نېشنل لاجستیک سیل جمرود ترمینل ته ننوتې دي او امنیت یې ورته زیات کړی دی. په جمرود ترمینل کې بلاړو د غوګاډو ډرایورانو سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری خبرې کړې دي او له دوی پوښتلي چې په دې تیرو څو ورځو کې له کومو ستونزو سره مخ شول.
بسم الله استاد، خبرې کوم د افغانستان صابون مبارکړه او تورخم کې والته ولاړو تر څلور ورځې بعد مو ګډ پاس راتلې، مطلب انډي والا ګډ پاس ونه سو ان دغه مخ کې ګډ بند سو، نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سول. نن یې لکیږي او سبا یې لکیږي او بل سبا یې لکیږي، په دې کې 15 ورځې ول اخر مطلب جنجال ته خبره واورتل ډزي وسولې، ان مونږ پاک پسې راوخستل نور ولګې مالته مونږ واخستل مسافر و ګډوډي و تبيتون مډیر خراب و.
نو ولته څه حالت او توپخانه نا چې ډزیدا تاسو په څه حال وې گاډو کې ناس توې او څه حالت وو؟
ولا سات په گاډي کې و نیم سات به برتلو، مطلب باندې والا بیا به مخام موټران چې شټاټول برتلو سبای کې بلاند راتلو لاندې و به وې ډوډۍ و شی و خو مطلب لړ شی نو میچنې کې نو ډیر سره خسته کونه وې نو وضعیت ډیر خراب و. بل اخر مشته دا جواب را کول چې مثلا لاړ سي نورې نه
ما زین الله مينوم دی او دغه ننګرار یو دغه ټریلو والا یو بس دغه دی والا چې موږ څخه والا چې ډیر سخت زیاتې دا پیره وشو، ځکه چې د تورخم نه بیرته را واپسی شو مونږه کنو ډیر جنگونه او بد ورځ وکنه. دومره ډز یې زمونږ په دې لاریو کې تقریبا 3 سال کېږي کنه درویش کاله دا رقم معاملې مونږ نه ولیدل، تر اوسه ځکه ډیر غزیدل ډز وا. خو بس خیر شو، نه به کې گاډي وسوځید، نه به کې نور څه مالی زیان وشو کنه، نه به کې انسانان خوښ شو جوب له وشه غو حکومت خپل پلونه کنه. لکه کيم کيم کې به شي خو دغه گاډ ولات ان شاء الله تعالی بيخي به سمون ودا ولا چې به تکلیف خوشته د مسافرې ژوند دی. بس که فری کی ومنګ ان شاء الله تعالی ولا روزه بس موږ په کور و.
جنید نامما تورخم بس بارډر بند شو دواړه حکومتونه سره چلانجه چې هر چلانجه متنور پته نشته، خو بارډر په مزدورې باندې ډیر اثر پرې وتا بس بيخي کار نشته ژوند نشته گاډي ډیر ولاړ دي. نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته دی، انتظار ډیر سخت دی.
روزه مات هم څه بندوبست دی او
بس روزه مات خو ټول تکلیف ته پر وډو خو نه داسې مانځه سہولت شته، نه داسې تراو سہولت شته، نه روټۍ سہولت شته. بس ګرځو را ګرځو کسان لی ګورا لی ګول یا خپل لاړ شوټلو ته. بس موږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي. تاوان خو په لکاو روان دی، په پروړو غاډوم روان دی، مالکانوم روان دی، ډیر روان دی، مالونه ولاړ دی. بس
دا مشال رادیو
د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د مارچ په څلورمه د پاکستانی پوځ په چاونې برید کړو. په هغو ځانمرګو بریدونو کې د یو شمېر کورونو د چتونو دیوالونو نړېدو په پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي. د حملې وروسته د سیمې اوسیدونکو امنیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې روزمره ژوند یې اغېزمن شوی دی او یوازې د امن غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د ځایي اوسیدونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل ته غوږ شه.
بازار کې ولاړیم، زما شاته چې کوم مخامخ ښکاری دا د بنو فوزی چاونې ده. په یاد چاونې باندې د 2023 کال راهسې درې وسلوال بریدونه شوي دي. تازه برید د مارچ په سلورمه د بنو په فوزی چاونې باندې دوه ځانمرګي بریدونه چې ځانمرګو بریدګرو د بارودو ډک ګاډي د فوزی چاونې دیوال سره وجګړول. داغه په نتیجه کې نږدې کورونو چتونه او دیوالونه یا جمعتونه چې کم پریوتی وو په هغه کې 12 ولسی وګړي ووجل شول او 13 ژوبل شول. د بنو د امنیت په اړه خلکو احتجاجونه او غوښتنې کړې دي. بنو په بازار کې ګرځو د خلکو سره خبرې کوو. زما په خیال چې زما پسنګ کې د رکشې ولا یو په رکشا کې ناس زمونږ یو ورور داغه سره ورزو خبرې ور سره کو.
عثمان دې او کاروبار یان شته د لیدل یاره میارا ټوله سره باندې ډیره میش نشیت لای لکا و دای نه داغه د دوی سره نو سی اس میر کچره ستام را یوش په غرو غای پات و دام اسی سره
ها دا چونې په تر د سړکونه
ټول باندې دا ټول باندې ډیره دال یاره ټوله باندې
نشه لای نه پرشکری کاروبار زکه چې خلکو بیا ګڼه ګوړوي
خو ډیره نشیت لای دال سره دال دې په ټریپ کول تانګا نه کای پرېښ دا ول کم ډیر خلاص سره خراب دی او میږي چې کچره خدای امن رويست په دا باندې ګوشه چې امن جوړ شو
دلته درود په غړه نور یو څو کسان ولاړ دي ورزو دا غوي سره هم پښتنه کوو. تاسو خپل نامه کراته وای د کم زی اوسیدون کې
لوغو بغدلی خان نامه د میرباز بر ارزای اوسیدون کای
یار جی بالکل نه خبره خو په زوی خبره ته مخشه ډیر حالات وی مزدیګار وخت په دای لکاشه ډیر کارا ګونه و د حقیقت خبره ده. اس دې حالات سره هغه فندی نامه سه داسې ډیر ملشتانه هر سړی پریشان ده. دا ریږي یخ کې دی امن نشته دا یې امن خو هر سړی ته پته ده.
امن لپاره ډیرې جرګې وشوې ډیر لار
لوی نه زه خو د قسمت خبره ده ډیر خو به مشته چې د مر ډیر مل پته نه لګي چې دا وجه څه ته سو وجه نه یخ کې دی حکومت ما به وسی وي ده ادارې و هر څه به وسی وي او چې څه وس چا در د نه غوړي کا حکومت تا کا عوام دي کا غدي چې امن ده وی یاد
ہے پلن ٹٹکو کی ادارہ تو اس غواڑے سب خواہش
نہیں کوئی تو خواہش دا گدا کنا جی پانی گل کو پانی گل دا جی پانی گل لے کھون دے پانی گل شی و امن پٹے جوڑ شی شو رغ ماحول جوڑ وی یار سڑائی پر اس گور لگیا وی
یو بل کست ہم ورزو دا غسرا خبر کو دل سا مخامخ ولاڑ دیتا سو کھپلا نما ول رت او خے او بیا د بنو دا شارو سے دن کے
بالکل جی ما نام محبوب رحمان دے جی او زه یو سوشل ایکټیویټی سر بالکل جی بنو هو یو جی تاریخي شهر هو جی یو ثقافتي هو جی او ریواجی هو جی دل تجیب ډاټ ډولونه وي مې فلونه وي جی مزه وي سه بوتونه وي جی اغه هر شي جی اچانک ختم شول د 2002 نه بعد جی د بنو مکمل جی لکه دا چونی چوا دل تجی خاص لل جی چکر تتلل جاني سموزه تتلل جی اغه هر شي پان شول جی او نه پتا لګی جی تاسو وښه پتا باندې باندې
په بازار کې ګرځو یو مخکې لګزو زما په خیال چې د چوک پورې ورزو الته نور هم د خلکو سره پښتنه کوو چې الته خلک د امنیت او دغه رنګ د کاروبار په اړه سوي راځي وړاندې بازو کتونکو د بنو په بازار کې مخامخ یو دکاندار دی د دکان ته ورزو داغه تصورات مخلو تاجر دی. تاسو د وخت ور کول مننه کاول رتا لړ خپل تعارف وکي نامه
مو نوم وکاس یونس ده وزه د پانینا تعلق لر کوټ دایم نه پر کیسه مې دا پرچون دی کون ده یغه هول سیل پرچون دی کون ده وو د شپو د سه فرق روغای چې مخشه منه بنا چې کیم ده په امن باندې ما شوور ده لکه د امن زویو خوشالي وا ار طرف سه اس طرح لشکی مندار شو د دوه تقریبا د میاشله لکه دغ چوک شه د امن میغ یو جرګه وشوه د امن د پره وېغه سب یغه بندي اثر رونه چا رونه غي وہ ایک نہ بعد اریز پوریز حالات خربول طرف تر اون دی امید دا وی چے مزید دا دغه بدن نی دا نرا خدای پاک ختم کو چے ہر سڑائی کاروبار تا پریشان دا لگا کاروبار اڈیرا سار روغائی ہر طرف نہ مڑول دی گڈول دی
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو
دا خیبر پختونخوا د اورګزو ضلع ولسی مشرانو کلایتا د سرکاري دفترونو انتقالولو مخالفت کړی دی. دی پرون په هنګو کې په جرګه کې ګواښ وکړ چې که حکومت د دفترونو انتقال بهیر ونه درونو له انتظامیه سره به پریکونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستو کې د انتظامیه او پولیسو دفترونه له هنګو څخه د کوزې اورګزی مرکز کلایتا انتقال شوي. یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت لا د دفترونو جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکلی نو ځکه یې کلایتا انتقال کړی دی. تفصیل له ممتاز بنګشا اورو.
د بره او د منځنی او رغزو د غنو قبیلو مشرانو جرګې پریکړه کړې کچری د دوی انتظامی دفتر لپاره ځای د دوی په خوخه و نه ټاکل شو نو دوی به مجبور شي چې د انتظامی سره پریکون پیل کړي. په اړه د مارچ په شپږمه د رغزو هډکوارټر هنګو کې یو جرګه وشوه. په جرګه کې د رغزو ضلع غنو کمونو مشران شریک شول. د جرګې مشرانو د یادې ضلع انتظامی دفتر د کوز او رغزو کلی تحصیل هډکوارټر ته د انتقال پر ضد خبرګون هم ښکاره کړ او وی ویل چې په وروستیو کې د یاد زلی ټولو قبیلو د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب په مشرۍ کې ترسره شوی. وی جرګې کې ترکاري دفتر جوړولو لپاره د ډبوریز مکه انتخاب کړی و. خو د دې باوجود هم د ډیپټي کمشنر دفتر کوز اورنګزو کلای تحصیل هډکوارټر ته منتقل شوی. ځای مشر ملک حاجی شکیل خان په دې محل وویل حکومت لاړخه په یوه مهمه موضوع سنجیدګي نخ کار کولو لوجې د اورنګزو کمونو ترمنځ د اختلافاتو په اړه اندېښنې زیاتې شوی.
مو دا غوي درو ولاتم سوال کوو دی افسرانو تان سوال کوو چې ما اورګزی سره خپل منځ کې ونه جنګوي تا به یوه منصوبه وي د تقسیمېدو خو نه مو به ځان باندې زور تېروو واستروسه مو به تقسیمات ته ځان نه ورکوو.
ملک شهید اورګزی وویل حکومت ته د یوې اونۍ وخت ورکوي چې د خلکو په غوښتنه دې باید غور وکړي ځکه چې کلی هډکوارټر ته د خپلو کارونو لپاره ورتګ سره به د بره او منځني اورګزو خلک لا نور کړونو سره مخامخ شي. تر څو پورې چې نوي دفترې نوي جوړې شوي د ضلع هډکوارټر دې باید په هنګو ضلع کې پاتې شي. ده وویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به مجبوره شي چې سختې پریکړې وکړي.
تر څو پورې د ما جهیز خبرې نشي اورېدلی در هغې پورې ما بالکل حکومت د اورګزی زکومه موجوده انتظامیه ری د دوی هر نمونه تاون نه بایکار دی زبر در سره یوې کې نشته هم.
د جرګې ګډونوالو د کمی او صوبای اسمبلی په غړو هم نیوکه وکړي او وی ویل دوی سره ژمنه شوی و چې په یاد موضوع به اعلی وزیر سره د دوی غونډه کوي او د اورګزو انتظامی دفتر به د سیمې د خلکو په مشوره جوړیږي. خو بیا هم سرکاري دفتر د کلی هډکوارټر ته د وړلو لړۍ دوام لري چې وسره د بر اورګزو اوسیدونکو اندېښنې لا نورې زیاتې شوي. ولې د کمی اسمبلی غړي یوسف خان کوم چې په یاد جرګه کې شریک وو وویل په یاد موضوع به د خلکو رای له پامه نه غورځوي.
زین چې کمیټیانې د جوړې شي ښه سنجیده خلک د پکې راواخیستلی شي په هغې کې به یو لاوز ټول نه اوله خلو چې د قومیت جنګ به پکې نه کوو چې یو چې ماته نږدې بلې چې ماته نږدې خپل ځان طرف ته خپل قوم طرف ته نشه نه کوو چې کوم ځنه د اورګزی د قوم د ضلع فایده وي په هغه ځای به متاسو متافقي په هغه ځای به سوچ کوو. ګوره دا شاید ډېر انتهایي نقصان طرف ته روان ده.
د اورګزو ضلع انتظامی دفتر په هنګو ضلع کې جوړې دي او د اورګزو خلکو غوښتل چې یادې دفتر دې په بره اورګزو کې جوړې شي چې د ضلع ټولو سیمو خلکو ورتګ ورته اسان وي. په اړه یې د صوبایي اسمبلی غړي اورنګزیب هم بیا بیا ویلي چې یادې دفتر به د ځایي خلکو په مشوره او خوښه جوړیږي خو یاده قبایلي سیمه په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته د پولیسو او د ضلع انتظامی ځینې نورې دفترې په ورو ورو کلی ته د وړلو لړۍ دوام لري چې پر ضد یې د بر اورګزو خلک راپارېدلي او د احتجاج دړکۍ کړی ده. بلخوا د ضلع انتظامی یو چرواکی چې د رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لرله د مارچ په شپږمه نوم نخ کره کولو په شرط مشارې ډیو ته ویلي د اورګزو ضلع دفتر جوړولو لپاره حکومت لا تر اوسه ځای نه دی ټاکلی ځکه یې د اورګزو کلی ته دفتر انتقال کړي چې د ضلع خلک ورته په خپله ضلع کې لاسرسی ولري. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو پروګرامونو ته تاسو غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او یو څو مهم لن خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي علي وزیر وکیلان وایي چې د سند یو بل عدالت د نوموړي د نیولو امر کړی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د سند سکر عدالت د ضمانت د پیسو ترجمه کولو وروسته د وزیر د خوشي کولو امر وکړ. خو د هغه وکیل ملک عنایت قاسی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د سکر جیل چارواکو ورته ویلي دي چې د نوشهرو فیروز ضلع ترګره زید عدالت یې د نیولو امر کړی. د علي وزیر وکیلان وایي لا په نوموړي د نوې مقدمه متن نه دی ترلاسه کړی، نو ځکه نه پوهیږي چې ور باندې څه تورونه پورې شوي دي. د نوشهرو فیروز چارواکو لا د وزیر د نیولو د امر په اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا صحت محکمې چارواکي وایي په صوبه کې دوه نور کسان د بیزو تڼاکو یا منکی پاکس په ناروغۍ کې اخته شوي. د صحت صوبایي محکمې ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې په تازه پیښو سره په صوبه کې روان کال د دې ناروغۍ نه د اغېزمنو شویو شمېر 50 ته رسیدلی. د چارواکو په خبره متاثره کیدونکو تنانو کې یو سلی 22 کلن او بل 40 کلن ځوان دی او د دوانو تعلق د پیښور سره دی. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام حجره. د مشال ریډیو د حجرې د دې اونۍ خبرونه زموږ همکار نجیب الله لوخیل د افغانستان د خوست ولایت د ګربزو په سرحدي ولسوالۍ کې د یادې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره تیار کړی دی. راځي چې واورو پروګرام. راځي چې واورو د مشال ریډیو هفتوار پروګرام حجره چې نجیب الله لوخیل د خوست ولایت د ګربزو په سرحدي ولسوالۍ کې جوړ کړی دی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
درنو او قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو د حجرې د دې اونې خبرونه ته په خیر راغلی. زموږ هیله دا ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وای او د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې به مو هم په خیر او سلامتۍ سره وي. موږ د دې اونۍ خبرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګربزو په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بندر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجرې د دې خبرونې دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نور نواز شاهین، حیات الله هیرمن او صدیق الله تګی چې ټولو ته خراغ لاست وایو. اظهار الله اظهار صاحب، په پیل کې به له تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګربزو په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولسونو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه لوخیل صاحب چې ګربزو ته راغلی، حجرې ته راغللی. ګربز عموماً کې یو قوم ده. ګربز بیا ګربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوی دی چې عبارت له اګدنو، نصرالدینو، بوریخیلو او ضیاءالدینو څخه دی. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري. دودو کلتور او عنعنات یو شان دي. خپل منځونو کې اتفاق او اتحاد لري. دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار صاحب، طبیعي ده کله چې ټولنې ولسونه په کې ژوند کوي هلته نو د خلکو په منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډیری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو له لارې هوارې دي. اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکه او جرګې د خزمونږ د پلارونو او نیکونو عنانات دي. ان شاء الله تعالی تر دې مونږ هم ژوندۍ ساتلې دي او په غې لاره روان یو. اوس هم په ګربزو کې په بیلابیلو وختونو کې بیلابیلو پیښو کې مثلا خدای ما کړه بیلابیلو پیښې چې رامنځته کېږي په هغې کې د جرګې او مرکې له لارې کار اخیستل کېږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي هغه بیا لومړی کې کوشش کېږي چې د کلي او قوم سپینګیرو له لارې حل شي. که بیا حل نشو حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب، ګربز ډیره پراخه سیمه ده. ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاوو، ښوونې، روزنې، کار، روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب، ډیره مننه. دا دم ډیره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې د همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډیری سیمو کې حتی هغه لومړنۍ مرستې چې ورسره وشي کلینیکونه صحیح خدمات نشته، صحیح اوبه نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو لومړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ په حکومتي چارواکو، حکومتي مسؤلینو دا غږ دی، نړیوالو ټولنې او مؤسسات هم غږ دی چې ګربزو ته راشي، د ګربزو له لورې پرتې سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي څو ستونزې حل شي.
اظهار صاحب، له خمر غزه موږ او ستاسو دا مجموعه ټول روڼ اندي په مسایلو پوی او روښانه ځوانان دي. آیا کله مو دا ستونزې په ډله ییزه توګه ځایي مسؤلینو او نړیوالو موسساتو سره شریکې کړي دي؟
دا زموږ پایل و د ځوانانو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې پلان لرو چې ستاسو ستونزې له حکومتي چارواکو، ډونرانو او حتی اړوند موسساتو سره شریکې کړو. له دې مخکې البته موږ داسې څوک نه لرل چې ستاسو ستونزې د ګربزو حکومتي چارواکو، مسؤلینو او اړوند اداراتو ته ورسوي. نو موږ پلان لرو چې انشاءالله تعالی شتا ستونزې ولیکو، درکې کو، بالاخره هغه مرجعو ته ولژو چې واقعین دوی مسؤلیت جوړی کړي چې دا ستونزې شتا ستونزې حل کړي.
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه څو پوښتنې ولرو. ښاغلی شاهین، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې له ښه مرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی، خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي. دلته په ګربزو کې ځوانان کافي بوختیاوې لري؟
لومړی کې خدا لخل سه تا ګربز ولسوالۍ ته خرغلاس وایو چې ګربز ته راغلی، زموږ ګجرې ته راغلی، زموږ سره مرکه کوي او زموږ غاک تر اړوند مرجع او مسولین رسوي. پښتنې جواب ته وراسم دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاری فرصتونه نشته، نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي، ځینو په کچکی لارو، ځینو په سمې لارو یا مقصد ویزو باندې ځي. خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکی لارو چې خدای دې نه کا بیا په لارو کې له بلابلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي. نو دی و لویه ستونزه ده چې کاری فرصتونه نشتون دی. حتی موږ هغه په خپل ګمره کې چې د ورځې تقریبا زر نفر یا زر نفر مزدوران پکې وکړا چول شوې دي، په هغه کې مونږ برخه نه لرو. ګربز
په ګربزو کې علمی اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاله ډیر دي. دوی په خپل مسلکونو کې دندو ته جذب شوي، که هغوی کې هم د بیکاری کچه لوړه ده.
بلکل الو خیل صاحب، ګربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي. دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي، خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري. حتی زموږ دی په هر کور کې یو یا دوه خلوستې ځوانان لرو، نو د هغوی لپاره هم شته فرصتونه مناسب نه دي. ځکه یو شخص چې تقریبا دولس، څوارلس، پنځلس ان تر شلو کلو پورې په علم کې، په یوه هنر کې د هغې په حاصلولو کې هڅه کې وخت ضایع کوي، نو فکار ده چې هغې ته خو باید ښه فرصتونه ورکړلی شي.
نواز شاهین، تاسو مخکې وویل چې دلته د ځوانانو ډېره برخه کار او بوختیا نه لري، نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد ژوبل وي، د دې خلکو ډېره ګزاره صدا؟
لو خیل سه محترم، دلته دغه سو بل زکه زمک خټول هواد خدای ما کوي جړی ډاک دی کنه. نو زمک په ولسوالۍ کې د چکری فرصتونه نشته، اقتصادم تر یو ځای ژوبل شوی دی. خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خارج کې دي او له دې لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي، یو څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی. هغه خدای اکثریت چې دی هغه ډیر ژوبل دی، یا حتی لومړی اسنتیاو لکه بازار ته تک چې دی زده کړې د فرادي مشومان تک دی، هغه هم نشي کولای. خپل موټرونه نه لري، لاغه ځای کرایې زیات دي، په سیمه کې د مکاتب نشتون دی. نو ډیر ستونزې دي.
د ستونزو سره سره د خلکو خوانی روزنه سره لیوالتیا څنګه ده؟
الو خیل سه محترم، دغه د زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپل دی چپریال نام کیږي. دا چې موږ ټول په ډیرو سختو شرایطو کې تر دغه ځایم زنونه رسول دي چې اوس له مکتبو ان تر فنتونونو ملارې فایده کړي دي. نو لدی معلومیږي چې دا ځوانان ډیر سخت دی علم دی، هنر دی، تګی دی. ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي، مګر د ډیرو برخه بد اقتصادي وضعیت نیولې ده. نو لدی معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولای نشي.
اظهار صاحب، ګربز په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمنو او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار د پیلېدو کوم مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی. آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي؟
هدف هم دغه و چې ځوانان ویښ شي، ځوانان حوصله ونه بایلي او په یو اتفاق شي. دروازه جوړول زموږ لومړنی اقدام و، خو دا به انشاءالله لومړنی وروستنی اخیرنی ګام نه وي. موږ پلان لرو چې له دې وروسته نور ابتکارات، نور نوښتونه مو وکړو. او نور ستوندې چې تا ویلې چې تاور باندې فکر کړای دا موږ مخکیم یادونه وکړه چې په ډیرې لري پرتی سیم کې حتی موږ مکتب نه لرو سی وشتمه ساده دا څلورشتم پنځوشتمه ساده دا نو له حکومتي چارواکو مؤسساتو نور نړیوالو ډونرانو غوړو چې ګربزو ته راشي سرمایه گذاری وکي او حالت صحیح خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کې سو ګربز په لسوندې حل کړی.
تاسو په دې سیمه کې د پنګونې خبره موکړه واقعا ګربز پراخ او هوا سیملری خ جغرافیایي موقعیت لري د غلام خان بندر مسیر لدی زیاتریږي څه فکر کوي په کوم برخو کې بدلته پنګونه غټوره وي
الله خیر سپتا سه بم لیدلې وي ګربزو کې بلا بل غجو شوی دی ګمرک شتا د پاکستان سره ګاډه لګیدلې ولسوالۍ د تجارت بارون کی موټر اخو او دیخو جی نو دغه صحابې تجارت پنګونه ته برابر ده نو هر څوک چې راشي خط په خو په دورزو کې الله خیل صاحب ګربز ډیره مشهور سیمه ده تاسو وینئ چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځ کې راځي هلته ساتیرای کوي نو زو هم اسکه هلته هوټل جوړ شي هلته پارکینګ جوړ شي هلته کوم شرکت جوړ شي دکان جوړ شي هر څومره چې د پنګونې واسطوک لري ګربزو کې وکړي نو دا به ډیره خاوي او دا به ډیره عالی وي ان شاء الله.
نواز شاهین څه فکر کوي د خوست په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څنګه دی؟ طبیعي دی چې د خونیز چاپیریال لپاره خونځي د خونځي ودانۍ مسلکي خونکو کتابونو او نورو توکو ته اړتیا وي دوی دې توکو ته لاسرسی لري.
الو خیل صاحب په ډیرایو کلو کې ودانۍ هم شته ځینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي یعنې دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب و اوسې د زده کړې د چاپیریال لپاره څه ډول په کار وي مګر بیا هم داسې نشو ویلی چې زموږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي ودانۍ شته دي مګر هغه یو خونکی چې تر ټولو مهمه دنده په مخوریانې بل چاته د یو سلیم پیکر انتقال دی هغه په مناسبه باید موږ نه لرو ځکه دلته ښوونکی باید تر ټولو ښه اوسي ځکه د ښوونکي سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي که یو څوک ښه درس وایي یو ښه انجینر شي یو ښه نقشه بچوي که یو ښه ډاکټر شي د یو مریض ژوند ژغوري که یو ښه پیلوټ شي والوتکه په سام ډول بیولی ورفتر کولی شي حتی په ټولو اړوندو برخو کې ښوونکي ته زیاته تامه ده او زیاته هیله هم ترې کیږي نو موږ هغه ډول چې لازمه دو مناسب ښوونکي نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د ښه والي او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر مو مشخصې غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې ښوونه او زنه دی وی ټولنې دی فرات تر ټولو مهم څه دی نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولت واړوند مرجع او مؤسسات او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي لاغوم غوښتنه هم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړي موږ ډیر ستونزې لرو حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکتبو دی ودانۍ نشتون دی چې دا بیخي لویه ستونزه ده نو لومړی خو باید زموږ مکتبو ته یا زموږ هغه کلی چې بیخي ودانۍ نه لري هغو ته باید مکتب ورسول شي او بیا په هغې کې د کتابونو نو کتابچو اړوند د درس اړوند لوازم سمنالات چې دی هغه باید ورسوي مناسب خوونکې ورولېګل شنو دغه مهم غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب تاسو پوهیږئ چې په داسې سیمه کې اوسېدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګ او راتګ کوي له خلکو سره مخامخېږي حتمي ده چې بې اغېزې نه وي ستاسو له انده دې سوداګرۍ د ګربزو د اوسېدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار اغېز کړی؟
الله خیر صاحب دا ډېره مهمه لار ده زموږ ګیلام ځکه له خلکو کېږي چې خوست ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ورکوي بلې بلې اداراتو ته ورکوي ولی په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې څه په کار دی هغه نه دی شوی. الله خیر صاحب تاسو وګورئ د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونه افغانۍ ورکوي مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونه افغانۍ ګټي دام خطه نه ده جوړ شوی دام ټول خراب ده ترمیمول غواړي تاسو به لیدلی وي چې دغه د بورخیلو پارش چې دام مکمل نړېدلی ده اوس په دې باندې د باروړونکي موټر ځي او راځي ستونزې خو یې بېلې خبره ده چې که ستونزې سره مخامخ شي زما هدف دا و چې ته چې میلیونونه افغانۍ له دې لارې ګټي مسؤلیت هم جوړېږي چې دې لارې ته دې ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ څخه د حجرې خبرونې ته غوږ یاست چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړې ده اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
Thank you. ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگی دچا دزڑ لوگی لی دیش کنا ستا دسیلو او توفانونو پا مخ یو اسویلے دے در لے گلے وارم ستا ز چپو چپو سندنو پنم لے مرا ڈکشو سسو لے وارم حسن چون دخلی وستل کو فرشی حسن تا تم جڑے دل کو فرشی دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اورے دیش جنا ستا دسکنی سکنی ما خام لگے دچا دزڑ لگے لی دیش جنا جنت نعمت نو نظار زدر توگی پہ جہان جانم ستاد دوزخ لڑمان توبہ زدر تدا لڑمان آن جانم دل تد گیڑ دوزخ تشگر زو حل تشو ستاد دوزخ نو خشاک دل تد دغا کسابان خوراک خل تد هغا خماران خوراک نموزان تور پرو او نسبین پاتی شو ند دنیا شو ند دن پاتی شو دلو یو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلوگی
یو ځل بیا د مشال راډیو د حجرې دی خپرونې ته چې د خوست د ګربزو له ځوانو فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی. اوس هم راځو د ګربزو د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګی ته. تګی صاحب، اوس په خوست کې د سپرلي شپې ورځې دي. په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشهورونه کیږي. تاسو دې کار لپاره په خپله سیمه کې عامه پوهاوی کړئ.
په لومړي سر کې الخیل صاحب تا ته خرغ لاست او ځنګړې مننه کوم چې تر دې ځایه راغلې. ستونزه دي ګلیل پښتنه ته راځم دا چې اوس موسم پسرلی دی، نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو حتی یو نیالګی خو باید کینېږي. انشاءاللہ ہم دغه ځوانان به پراتلون کې نور برخو ته هم کار کوي، خو مګر زه باید وای دا ونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له مؤسسات څخه زیات غوښتنې کړې دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منزور کړي، خو مګر دولت او مؤسسات په دې برخه کې تر اوسه پر چوپ پاتې دي. ګربز بیا و ځنګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري، سعودي، امریکا، دوبۍ. دوی خپل هڅه کوي چې هغه څه چې د دوی وظایف دي تر سره کړي، مګر خو تاسو ته بهتر معلومه ده چې ګربز یو فراخ ولسوالي ده، زیات دښتې، زیات غرونه لري، مګر اړتیا دلته داسې لیدل کیږي چې باید دولت او ملي تجارت او مؤسسات دلته هم کار وکړي، ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګا نه دی، بسنه نه کوي. ان شاء الله موږ هدف لرو، فلان لرو، مګر مخکې هم موږ د سړک پر ځای باندې ډېری زیاتې ونې کینولې وي، خو مګر که اوس تاسو خپل شهیدیالې چې زیاتې له منځه لاړې دي. د وطن هر کړی محصول دی دی چې حد عقل باید یو نیالګی خو په هر فصلی کې باید کینوي، ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی، باید ټول په ګډه کار وکړي.
مننه. د سپرلي موسم په خوست کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی. څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي یا د هغوی د هڅونې څه پروګرام لرئ؟
زیاتې ستونزې شته، زیاتو ځایونو کې ښوونځي نشته، مګر بیا به هم موږ هڅه کوو چې عامه پوهاوی وکړو، مؤثره عامه پوهاوی وکړو، تر څو هر چا ته ورسیږو او دا ستونزه شریکه کړو. دا چې وخت محدود دی، هغه ماشومان چې په کور کې تر اوو کلونو پورې دي باید ښوونځیو کې شامل کړي. او د وطن په هر غړي باندې هم دا غږ کوم چې که چیرته داسې ماشومان په کور کې لري چې د مکتب وړ وي، باید وخت ضایع نه کړي،
سم دلاسه باید شامل کړي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو ده چې د بیکارۍ او غریبۍ له کبله زرګونه ځوانان په خوارۍ او مزدورۍ پسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خو ډېره برخه عربي هیوادونو ته تللې او د هغه ځای ګټوټه دلته خپلو کورونو ته رالیږي. د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هلمن هم دی. هلمن صاحب، په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدورۍ پسې تللي وي؟
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی، او تقریبا د دغه جملې نه چې ګربز خپل مبین کې په تلویر قومونو باندې وشل شوی دی په اوسط ډبل باندې تقریبا په سعودي کې چې دی زه چې هغه جملې نه یم او 900 نفره تقریبا دی.
څنګه دا هلته کاروبار ستاسو ځوانانو ته دومره څه په لاس درځي چې خپل کورنۍ سره ور باندې اقتصادي مرسته وکړي؟
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثره چې موږ حال دی دغه اقتصادی په مسافرت باندې ولور دی، هغه یغزین خپل چې څلوستر وری وي ته ارلژی د خپل گزارافي کې.
هلمن سه په خارجي هوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزنه بار بار ورېدلی، هغه دا چې د کور ځوانانو ته وایي تاسو هم لګي همت کوي
مسافر دغه غوښتنه وي دغه هدف چې باید مشکې مولا خوري کې تکلیف کې دوله داسې و اقتصادي بنسټ جوړ کې چې تر څو په دارتلونکو کې ژوند اوساسي آرام شي.
نور نواز شاهین اوس خو په افغانستان کې خوانځیو ته د نجونو او هلکانو د شاملولو وخت دی. داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک وهڅوي چې خپل ماشومان خوانځیو کې شامل کړي.
الو خیل سه محترم، دا چې په سنۍ پیړۍ کې خود خلکو توجه دا کړی ته زیاته شوی هم دا او خلک خپل دا غواړي بدون دې چې یو څوک ورشي کور ته ورته وای چې تاسو مشومان باید خونځي ته لاړ شي، هغه څوک چې کولای شي خپل دا سه غواړي چې باید زموږ مشومان زده کړي وکړي راتلونکي جوړ کړي. دا چې خبره مې تکراری نشي، زموږ به اکثریت لرو سیمو کې لکه د زیودینو طرف ته چې د تنړی سره یا د پاکستان سره سرحد لري، هغه کې ژوره سیمه دا یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې د غلام خان بارډر پر مسیر میشتي، د شمید سیمه ده، د مخی کنډو سیمه ده، د نری کنډو سیمه ده، یا د اګدونو په طرف چې د کوچیانو سره سرحد لري د تودیچنې سیمه ده. دغه سیمې په ګربزو کې تقریبا لري پرتی سیمې دي چې اکثریت خدمات نه دی ورته شوي. بیا هم چې هغوی چې مکتبونه لري، ما مخکې یادونه وکړه چې خلک خپله پوهېږي چې باید ماشومان زده کړې وکړي، هغوی ته هم ورځو. دا چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه دی، مګر لروی هغه کلو تمبوک زنونه راسو ترڅو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپیژنو. یعنی علم د اوسنی عصر تر ټولو مهم ډال دی. نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو، ځوانان یې مشران یې تشویق ترڅو خپل مشومان په ښوونځیو کې شامل کړي.
نور نواز شاهین صاحب، په پای کې کچېری هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریکې کړئ چې فکر کوي که عملی شي د دې ځای د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند به ورسره وغوړيږي.
لو خیل سه محترم، دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته چې اقتصاد څومره مهم دی، نو دغه غوښتنه به زموږ پر دې بناوي چې څه ډول کولای شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو. نو د دې لپاره تر ټولو مهمه دا هغه ده چې زموږ ولسوالي چې یوه سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرښه لرو، یعنی د غلام خان فرضي کرښه، نو په دغې باندې که موږ ته دا ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په هراتانو کې چې جوړ شوی دی، که موږ ته هم جوړ شو، ځوانانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي، تجارت او بزنس به وده وکړي، کاري نوښتونه به رامنځته شي، نو دا به ډېره مهمه وي. کنه دغه ولسوالۍ چې زموږ یوه تفریحي ولسوالۍ هم ده او ګڼ سیلانیان راځي دلته، په اکثریت هغو ساحو کې چې سیلانیان ورځي اوبه ډېرې ژورې دي، هغلته د برمو ویستل، د سګانو ویستل چې د ونو د فارم ډېره مهمه ده. ځکه موږ پلان او فکر دغه و چې پاغو سهو کې چې اوس ورته سیلانیان ورځي ونې وکړو، مټک شي، نورې ونې شي، نورې ونې شي، خو د هغې دپاره موږ ته لویه ستونزه دی، اوبه نشتون دی. نو هدف مو دغه دی چې هغه ځای کې دولت خو کولی شي چې یو بند جوړ کړي، نو یو کوچنی بند موږ ته جوړ کړي، او د برمو او سګانو ویستل خو اسانه خبره ده، دولت لپاره دا هم باید وکړي.
د حجرې د روانې خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ د یو شمېر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واورېدې. موږ د دې خپرونې له محتوا سره سم دا مسلې د خوست د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي مخې ته کېښودې. نوموړي په ځواب کې داسې وویل:
لله الحمد، د خوست په مختلفو ولسوالیو کې د انکشافي دیهات کلو پراختیا ریاست لخوا سروېګونې شوې دي، او بعضې ولسوالیو کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي. او چې د کوم په الحال په غربز ولسوالۍ کې شي د خلکو له خوا شي مقصد د کوم سرک یا کوملیاري او جوړیږي همدا فعالیتونه مونږ په ولسوالۍ کې په لرو پرتو سیمو کې د دبليو اف نړیوال سازمان کوم خوراکي توکي چې مقصد په د ولسوالۍ کې توزیع کیږي مونږ د خلکو نه او بدل کې کار و نه خلو پابندي کلیولي سرکونه یا کوسه اندازنه هغه ویلې کنالونه چې د رسوبي موادو ډکشي وي اپ سپکو خو دین کې شفي برخه په مورید به دومره وایم چې په خوس ولایت سرحدي ولسوالۍ سبوند شپته پروژې مونږ په دغه سروې کړې دي او مرکز سره شریک شوې دي پاکه سرکونه شته کلینیکونه شته مکاتب شته مدارس شته او پلونه شته هغه ضرورتونه چې د خلکو په داسحو کې دي الحمدلله ایمونګي کلو بیا راونی پر اختیار ساتو او نور څومره زید احلا ریاستونه شې دي هر یو په صحه کې خپل مشکلات درک کړی دي ان شاء الله پابند کار روان ده او مختلفو ادارات سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي هدي بیا راونی په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په صحه کې مونږ انکشافي پروژې زیات کو او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکه دریش په ته پروژې مقصد سروي شوې دي چې ما کې دیواش برخه کې دي چې ګډمونه ورکې دي او دای سره کونه ورکې دي ان شاء الله وي دي ته مشته ده چې د بعد لن وخت دي فعالیتونه کورنه بیا شروع شي
درنو اوریدونکو زموږ د حجره خبرونه چې د افغانستان د خوز د ګربز ولسوالۍ لیاوشمرزوان او فعالانو سره چمتو کړي و تر هم دې ځای و هله د خوخه شی بموي تر وی بل داسې خبرونه له تاسو اجازه اخلو او د مشال رادیو د پاتو خبرونه دا ورېدو بل نه درکو هر چیرې چې یاس خوخه خوشاله اوسئ خېچاري
لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زرد لک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کا آباد کا کھلے کا آباد کا زرد لک لکانی کا کرد ملت کوا نن کوا ہمت کوا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شیئر